السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په اړه د مسکو د کانفرنس د جزئیاتو او د دې کانفرنس پر وړاندې د افغان حکومت د عکس العمل او دا چې په افغانستان کې مطبوعاتو او د غناس کارپوهانو په دې اړه څه ویلي په همدې خبرونه کې په دې اړه جزئیات در سره شریکو. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وای تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو لپاره کوم ډول مهالویش نه دی اعلان شوی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به په دوحه کې کوي او د امریکا د عدلي وزارت د جرمني د حکومت لخوا ترکیې ته د تروریزم په فعالیت تورن د یو مشکوک د سپارلو په پریکړه ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تېره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا وکړه چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهالویش لري. دا نوموړي په خبره که څه هم طالبانو وروسته خپله ادعا بیرته واخیسته خو غواړم روښانه کړم چې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مهالویش نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام وي. طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې پرون یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو پرون موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به د قطر په مرکز دوحه کې کوي. مسکو د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر پخوانیو افغان مقاماتو، سیاستوالو او د شیر محمد عباس تانگزي په مشرۍ طالب پلاوي پکې ګډون درلود. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه وانه خسته. د غونډې د پای په ګډ بیان کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او لتور لسه خد طالب مشرانو د نمونو په لری کولو ټینګار شوه ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس تانگزی د مسکو غونډه بریالی بریالی ده. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسون وایي نن به د دریو ولایتونو او اهل هنودو د انتخاباتي حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپل څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. د دې کمیسون وایاند علي رضا روحاني تیره ورځ په دې اړه ویل
ولایت هایی است که انشالله امروز نهایی میشه و فردا به کمیسیون محترم انتخابات ارسال میگردد که این ولایت های عبارت است از ولایت غور، از لوگر، بادغیس و همچنین حوزه انتخاباتی هندوها.
د ښاغلي روحاني په وینا تر اوسه پورې د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړې او نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته استولې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نه اویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې دیموکراتو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلوالې ډلې په لاس کې وې آزادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره وویل چې موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په ستنېدو تود هرکلی وویو. ټرمپ د ډسمبر په میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ویستل اعلان کړل. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په دې هیواد کې د نویو جماعتونو د جوړولو او د ځینو هغو جماعتونو د بیا پرانستلو اړتیا وڅېړي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد حکومت تړلې دي. د تاجکستان د دینی چارو د دولتي کمیټې رئیس سلیمان دولتزاده د چهارشنبې پر ورځ وویل دا کمیشن به د خپلو څېړنو نتایج حکومت ته وړاندې کړي او بیا د تاجکستان حکومت پریکړه کوي چې چیرې نوی جماعت جوړ کړي. د تاجکستان د دینی چارو کمیټه وایي د هیواد حکومت په وروستیو میاشتو کې په ټول تاجکستان کې لسګونه جماعتونه بیرته پرانستې دي. لس کاله مخکې د تاجکستان حکومت د یو کمپاین په ترڅ کې په دې هیواد کې لسګونه جماعتونه وتړل. او د امریکا د عدلي وزارت د جرمني د حکومت لخوا ترکیې ته د تروریزم په فعالیت تورن دی او مشکوک د سپارلو په پریکړه خپله ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي وو چې ادم یولماس د واشنگټن ته وسپاري. امریکا ادم یولماس په 2015 کال کې تورن کړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې پر امریکایي ځواکونو برید کړی او په 2008 کال کې پر امریکایي سرتیرو د یو ځانمرګې برید ترسره کوونکي ته لارښوونه کړې وه. دا متحده ایالاتو سرپرست لوی څارنوال پرون وویل چې دوی ترکیې ته د خطرناک تروریست ادم یولماس چې دوه امریکایي سرتیري وژلي دي د سپارلو له امله سخت ناهیلي شوی دی. په واشنگټن کې د جرمني سفارت او امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تاسیزم غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغه مخکې د افغانستان د سولې د حادثو په ترڅ کې د روسي پرمختګونو تحولاتو په اړه در سره روسي جزئیات شریکو. پرون په مسکو کې د ورځې غونډه چې د افغانستان د سولې په اړه جوړ شوې و پاتې ورسیده. په دې غونډه کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمیر بخوانی او افغان چارواکو ستوالو ګډون وکړ او د غراز د شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ د طالبانو مرکچی پلاوی هم پکې ګډون درلود. په ګډ بیان کې د غونډې راغلي دي چې په دې غونډه کې په دې ټینګار شوی دی چې له افغانستان د ټول بهرني ځواکونو ووزي، طالب زندانیان د آزاد شي او د غراز په افغانستان کې د اسلامي اصولو او شریعت لمخي او حکومت قائم شي. په دې غونډه کې نور خبرې هم شوې دي او دا چې د افغانستان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه چې ګډون پکې نه کړه څه ویلي او یا کوم عکس العمل خود لري همدا شیبه له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. تر اوسه د مسکو د غونډې په اړه ارګ یا اجرا ریاست څه ویلي دي؟
بله امراد صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبه وړاندې ما له جمهور ریاست سره خبرې وکړې. دوی وویل چې د ورځې په اوږدو کې به موږ د مسکاو د غونډې په اړه رسمن خپل دریځ څرګند کړو، خو اجرایي ریاست په دې اړه باندې خبرګون وښود. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې د قانون پر بنسټ د سولې په اړه خبرې د هر افغان او د ګوندونو د مشرانو حق ده، خو دوی باید د افغانستان ملي ګټې او د ملي وحدت حکومت ایجنډا په پام کې ونیسي او هغه قرباني چې د هغه لاسراوړنه چې د قربانۍ په پایله کې ترلاسه شوې دي باید په پام کې ونیول سي. د بهرنۍ ځواکونو د وټلو په اړه باندې ویل چې هر افغان په دې باندې خوښ نه ده چې بهرنۍ ځواکونه دلته ووزي په افغانستان کې میش سي، خو اوس اړتیا ده چې تر څو پورې چې د ګواښونو افغانستان حکومت او سیمې ته متوجه دي، نو د دې ګواښونو تر پای ته رسیدلو په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت پورې د بهرنۍ ځواکونو اړین دي چې په افغانستان کې پاتې شي. حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک از موارد که در اونجا ذکر شده بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان است. هیچ افغان طرفدار حضور مادام العمر و دوامدار و دائمی ایالات متحده امریکا در افغانستان نیست و طرف دیگر ایالات متحده امریکا هم که دوست استراتژیک افغانستان است، اونها هم طرفدار از این نیست که برای همیشه در افغانستان باشد. اما در شرایط فعلی بودن اونا و مبارزه مشترک علیه گروه های تروریستی یک ضرورت است.
مراد صاحب، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه په دغه د مسکو په غونډه کې یادونه شوه چې د ټولو بهرنۍ ځواکونو وتل، د دوی د بندیانو آزادول، له تور لیست طالب مشرانو نومونه لرې کول او یو شمېر نور غوښتنې هم مدرسه وي چې په نهه ماده یې پرېکړه دي کې تیره شپه اعلان سوالي او دواړو خواوو باندې توافق کړی ده. په همدغه توافق کې یو برخه ده هم راغلی ده چې دا ډول غونډې چې په مسکو کې وسکیږي د به د قطر په پلازمینه دوحه کې راتلونکي کې رواني. موږ هڅه وکړه چې په اړه د افغانستان د سولې د اعلان شورا نظر هم را واخلو خو نه توانیدلو. له دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویلی وو تمه ده چې دا ور ډول غونډې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي او اجرا وبخي. د جمهور ریاست وایي چې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې مخبل رسمن دریځ څرګند کړ، خو له دې وړاندې ویلی وو چې دا ډول غونډې ګټورې نه دي او تمام نه لرو چې افغانستان ته سوله راسي راوړي او اجرایوي بڼه مادي اجرایوي بڼه هم نه لري. مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغانو چې د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست د عکس العمل جزئیات در سره شریک کړل. اجرایي ریاست وایي چې هر افغان کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې خبرې وکړي، همکاري وکړي، خو د افغانستان حکومت رسمي سرچینه او رسمي طرف دی چې د افغانستان د سولې په اړه به پریکړه کوي. په همدې حال کې لکه څرنګه چې رحمت افغان ویلې، پرون په مسکو کې د غونډې په ګډ بیان کې د طالبانو استادو او پخوانی چارواکو او پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې له افغانستان نه د بهرنی ځواکونو ووزي تر څو په افغانستان کې سولې ته زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره باید امریکا ځانګړي استادی زلبی خلیل زاد نن شپه په ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو او هغه طالب استادو اداره دوي چې ویل دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو او استلو ته محلويش جوړ شوی دی. خلیل زاد ویل دي طالبانو هم د خپل ادا برته خسته ده او د غوړی شروخانه کړی چې تر اوسه پورې هیڅ ډول محلويش نه دی جوړ شوی چې لمخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه پیل شي. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه او منځنۍ صفه 1290 په افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول واوري. وړاندې په خبرونه کې د موسیقي خبرونه ده، خو تر هغه مخکې له احمد شیبر ورچې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اشرف غنی به مخالفي سیاسي ډلې په ماسکو کې د طالبانو له استازو سره پر سیاسي جوړجاړي خبرې وکړي. ورسپانه لیکي چې د خبرو انتخاباتي سیاست اغیزمن کړی او اوسنۍ افغان ولسمشر نور هم کمزوري کوي. وال سټریټ جرنل بیا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سولې حالي ځلې د ولسمشر غنی شاوخوا روان دي او دته ورنږدې کیږي د په قهر کړی دی. ورسپانه د ولسمشر غنی د اکشن بي د ورځې دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو کوم یو څاڅکی وینه هم په تن کې وي زه به موقتی سولې ته تسلیم نشم. له طالبانو سره د ماسکو د غونډې مشي پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه. وال سټریټ جرنل د شاغلي کرزي د اکشن بي د ورځې د خبرې ته اشاره کړې ده چې ویلي وو په ماسکو کې د پلاوی یو اساسي هدف ده چې د هغو پرمختګونو دفاع وکړي چې له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې شوې دي، چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه او د هیواد په سیاسي او اجتماعي برخو کې د ښځو ګډون شامل دی. وال سټریټ جرنل د نړیوال کړکیچ د ډلې د آسیا د برخې د مشر لوریل میلر خبرې ته اشاره کړې ده چې وایي څه چې په ماسکو کې پیښې شي هغه د افغان سولې د بهیر لپاره ضروری دي. مرمن میلر چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې ده، زیاتوي چې اصلي لوبغاړو چې د طالبانو په مخالفت کې دي لاس سره یو کړی او یو لوی اجماع رامنځته کړی تر څو پر اساسي موضوعاتو بحث وکړي چې په دې کې په افغان حکومت کې مشارکت هم شامل دی. ورسپانه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي د ماسکو غونډه یو بل نقشه ده چې د روسي حکومت غواړي د افغانستان په سیاست کې داخلي وي او له جګړې وروسته د سیمه په سیاست کې شکیلې وي. ګارډین ورسپانه بیا د طالبانو د خبرې ته په خپل مقاله کې پام کړی دی چې ویلي دي دوی نه غواړي چې افغانستان په زور او فشار اشغال کړي. ورسپانه په ماسکو کې د طالبانو د پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانگزی په وینا لیکلي چې پوځي فشارونه به افغانستان ته سوله را نوړي. ګارډین وړاندې سرګندوي چې د ماسکو غونډې او د افغان حکومت له استازو سره د طالبانو د خبرو انکار ولسمشر غنی ناراحته کړی. ګارډین لیکي چې د ماسکو په غونډه کې یوازې دوه میرمنو د ښځو د حقونو د مدافعانو په توګه برخه واخیسته. په دې برخه کې بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي خبرې راخیستې دي چې وایي طالبانو ته مشکاره ویلې دي چې موږ په راتلونکي کې د ښځو د تضمین غوښتونکي یو. میرمن کوفی زیاتوي چې افغان میرمنو اوږده لار وهلې او بیرته به شاته ونه ګرځي. فوزیه کوفی بیا وایي طالبان په دې برخه کې غلي وو خو اوس به وګورو چې څه کیږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان اساسي قانون نه مني او عباس ستانگزی ویلی دی چې دا قانون د غربیانو یو نسخه ده چې د افغانستان پر اسلامي ټولنې د اشغال پر مهال تحمیل شوه. ستانگزی د طالبانو په استازي توپ دا خبره هم وکړه چې اساسي قانون باید نوی شي چې له اسلامي معیارونو سره سم وي.